احمد شبریم د ازادي راډیو د څلورو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دواړو خواوو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشرانو په ورته وخت کې د جدي فشار کې په خپله پرونۍ کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاده کړه او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. تاجکستان وایي د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداروي د سشت کال په لومړیو درو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالره زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سمنټ، سکاره او کرنیز محصولات صادروي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته سره له دې چې د دواړو خواوو اړیکې ډېرې ښه نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا صادروي. رویټرز اژانسی ویل چې پوری امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې ولسمشر جو بایدن به نن د عربانو په سرمشیزه کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د 1 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د خلیج د شپږو هیوادو د مشرانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق له مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د ژغونو له پورته کېدو سره خلکو په ناځایونو ته مخه کړه. د زنګونه یوه ورځ وروسته تر دې وژغول شول چې د اوکران په یو شمیر ښارونو کې روسي ځواکونو سخت بمباری وکړي چې په کې پلسکونو کسانو ته مرشوب لواوښته. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي تیر شپه خپل ولسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیه پوه شوې ده چې اوکران ورستر بلې پیاوړې کیږي، نو د همدې لپاره پر ښارونو بریدونه کوي چې اوکرانیان تر فشار لاندې راولي او ویروي. تودی او وچ هوا چې بادونه ورسره دي د اروپا په جنوب کې د لګیدل یو اورونو د مخنیوي چارې ټکنې کړې دي. دا اورونه په ځانګړي ډول په فرانسې او پرتګال کې پراخ شوې دي، خو تیر او نه په کرواشیا، یونان او اسپانیا کې هم اورونه لګیدلې وو. د فرانسې په ځنګلونو کې نن 15 مړه چې اورونه لګیدلې دي او د اطفایي شاوخوا 3000 کسان هڅه کوي چې دا اور مړ کړي. د هوا له لارې هم د دې اورونو د وشلو هڅې روانې دي. په پرتګال کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه الوتکه د اور وژنې د عملیاتو پر مهال ولوېده او پیلوټ یې ساور کړه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان له ولیعهد سره د افغانستان په تړاو بجټه کې پرون خبري وکړې. جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي، علت یې څه ده؟
پیسې استول د کورسپاندنت بانکونو له لارې چې د سلې خوراکي په بار کې نیسي.
د ځوانانو په خبرونه تاندې څنګه کې دا مسله شوه.
کله چې زه په ټولګي کې کېنم د استاد لیکچر ثبتوم او هم غوږ ورته نیسم.
د ازادي راډیو د سپورت په نيزه خبرونه کې د آزاد مبارزې له اتل احمد ولی هوتک سره شهیدلی
د لوبکې له قوي سیال سره مخ شوی ولم، ځکه چې د ډیرو میدانو تجربه درلودله.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دواړو خواوو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشرانو په ورته وخت کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاده کړه او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. جزئیات د فیروزه عزیزي پراپور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په یو رسمي غونډه کې چې د دواړو خواوو لوړپوړو چارواکو په کې برخه اخیستي وه، په راتلونکو لسیزو کې د سعودي عربستان او متحده ایالاتو ترمنځ د متقابلو ګټو د پراختیا او د لازیاتې سولهیزې خوندي لیدنې د پراختیا او د منځني ختیځ د سوکالتیا او ثبات په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې اترې وکړي. له دغې ناستې په خبرسوي بیان کې د افغانستان په اړه راغلي چې دواړو لورو د افغانستان امنیت پر ملاتړ او په دغه هیواد کې د میشتو ترهګرو لخوا درمنسته سوی ګواښ پر وړاندې د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. دوی له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او روغتیا له لوړ معیار څخه له برخمن کېدو او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغه دواړو هیوادونو وروسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ له تشدد ډکو افراطي ډلو د ځپلو لپاره پر همکاریو ټینګار کړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې ډلې تر څنګ د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د فعالیتونو په اړه بېلابېل راپورونه خپر شوي دي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ پېښولو اجازه ورنه کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي آر شرمین کانګرس ته د 2022 ایلي ویزل قانون راپور ورکولو پر مهال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل
په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو د قومي او مذهبي اقلیتونو د غړو او نورو محرومو خلکو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
ایلی ویزل هغه کلنی راپور دی چې پکې د نړۍ په هیوادونو کې د جرمونو وړاندوینه، مخنیوي او ځواب په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت پخوانی، اوسنی او راتلونکي ستراتیژي پکې شامل ده. میرمن شرمین وروسته له هغې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغې امریکایي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې وویل
اسلامی شریعت اور قرآن ټول محفوظ دي. امریکا اشغال کړ په افغانستان کې خلکو حقوق تلف کېدل، د خلکو کورونه، د خلکو جایدادونه، د خلکو تاثر عامن کې نو زرګونه عام خلک په مختلفو تورونو باندې زندان کې پاتې وو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو مخ پټول هم اجباري کړي دي. همدارنګ وړاندې طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دوی به هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د کارولو اجازه ورنه کړي، خو په تېرې غوایي میاست کې له افغانستانه پر ازبکستان او تاجکستان د داعش ډلې د توغندیزو بریدونو ترسره کولو سره په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ په اړه تشویشونه زیات شوي دي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان له ولی عهد سره د افغانستان په تړاو په جده کې پرون خبرې وکړې. دا موضوع د افغانستان موضوع ولې لا هم د نړۍ د مشرانو د غونډې د اجنډا برخه وي. په کابل کې د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر ساپای په دې نظر دی چې پر اوکراین د روسیې برید د افغانستان مسله نور هم مهمه کړې ده. پوهاند ساپای دا خبره داسې توضیح کوي:
د افغانستان موضوع دې ته ډېر ورته ډېر لایق یو موضوع ده او وړو د اندېښنې وړ محلم دی، جغرافي د لحاظه او د اتحادیې د اروپا سره دا اندېښنه شته چې که افغانستان له لاسه لاړ نو دا ټوله ایشیا زموږ په لاس کې به بیا نه وي. نو د ستراتیژیکو اهدافو دپاره یې هم سعودي سره هغه پلان چې په افغانستان کې موقت ډول سره زما په مطالعاتو چې لرم غواړي چې سعودي چې په یو پاچاهي یا عبارت په نام باندې مستقر شي او جوړ شي، چې هغو کلو پورې چې لکه دا اوس د بایډن تللی سعودي ته وایي چې په موډرنایزیشن د سعودي سره مشرانو سره خبرې کوي، نو تر څو چې موږ هم دې مرحلې ته رسیږو داسې یو پیټرن نمونه حکومت یا زحمت افغانستان کې باید رامنځته
شي. د سعودي عربستان او د امریکا مشرانو په افغانستان کې د ښځو او د نجونو حقوقو موضوع سره هم تماس نیولی دی، خصوصا د کار او د زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې ولې د افغانستان د ښځو حقوق د سعودي عربستان او د امریکا د پاچاهانو یا مشرانو لپاره مهم دي؟
د بشری د حقوقو په مجموع کې چې د شمادي په 1943 کال کې لانسیو بیانو کنوانسیونونه لري، بیا په دوه بخشو په 1948 کې اجتماعي کلتوري او فرهنګي حقوق د بشری او اقتصادي او سیاسي حقوق د بشری، دغه ټولو نه غرب او صرف نظر دی چې په د اسلام په اساس دوی مجاز دي دا ستلار چې او کار ته وکړي، لکه د ښځو او جنکیانو په مورد کې په دې لحاظ دوی بشری کوي چې هغه هم یو نسل دی، او دا متل همیشه یادوي، علماو یاد کړی ده، او زه ورته هم په دې کې وایو چې که یو نارینه عالم کېږي یو نفر به عالم شي، که یو ښځه عالمه کېږي ملت به ټول عالم شي. نو په دې لحاظ باندې په دې پافشاري لري چې د ټول بشري حقوقو جملې نه دا دوه ومني، اسلام ته هم مانی نه دی، مونږ د سره راځو کیږو. دا یو لاره زمونږ د اسلامي امارت د آئنده لپاره دوی یو څراغ خپله ورکوي چې که داسې وشي بهتره به وي، چې دا یې بالاخره بیا په رسمیت پېژندلو ته هم لار خلاصولی شي.
سره له دې چې طالبانو ټینګار ویلی دی چې د افغانستان له خاورې نه به بل کوم هیواد یا امریکا یا متحدینو ته کوم ګواښ نه متوجه کیږي او دوی به اجازه ورنه کړي، طالبان کوم ګامونه کېدای سي واخلي او سیمه ایزو او نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي؟
دوی په ځان مطمئن دي چې موږ خارجي ترورستان هم پېژنو، حتی داعش هم پېژنو، اما مخالفي جګړه مو سره کړې بیا یې موږ سره کوو. یعنی کې دې بدیل ته کفته چې فکر وکړي چې روسان برایشي راولېږي، دلته دې مخابه تروریزم افغانستان ته ونیسي، یا پاکستان به راولېږي، یا ایران به راولېږي، یا خپل امریکا به راولېږي چې دا شل کار دلته و چې تروریزم د افغانستان نه ریښه یې قطع کړي، دا یې ولسول کولای. او طالبانو دا ویلي چې مونږ یې پرېږدو او مونږ دلته کوم قوت دی تروریزم به بین المللي یا کوم ارګنایزیشن منظم نه لرو، نوینو نم دې پرېږي چې دوی وکولی شي دا حمله او بیا څه خاصه چې د افغانستان نه نورو هیوادو ته صادر کړي او کار پرې وکړي. دا یې تضمین کړی دی. او په دې باندې هم طالبان چې ټینګ ولاړ دي چې نور هم پرې ټینګ ودرېږي، دا د افغانستان ملي منافع هم دي، اداري توامیت هم دی، او د واحد ملت جوړولو آینده هم سرنوشت تعینوي.
پوهان ودیر ساپی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمېر افغانان د خوراکي او سون توکیو د بیو له پورته کېدو شکایت کوي. دوی وایي بیروزګاري، فقر او رستر بلی د توکو د بیو پورته کېدو د موادو اخیستل د دوی لتوانه ایستي. لدې وړاندې د جولای په 14 د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې په افغانستان کې د افغانانو په ژوند د بدو اقتصادي اغیزو په اړه خبرداري ورکړې وو. جزئیات په دې راپور کې.
مدینه سنگارون کې دا د خپل کور د شپکتنو مسولیت او نفقه ورتر غاړې ده. دا پیغله وای د طالبانو لراته ګورستې کار بند شو او اوس د خوراکي او سون توکیو د پلورتوان هم نه لري. هغه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ورستر بلې د خوراکي او سون توکیو د بیلو پورته کېدو شکایت کوي.
سنگارتون می درلود، کار روزگار می خوه، د ژوند ورځنی لګښتونه می د خپل خويند لپاره چمتو کول، خو لکه چې طالبان واکمن سول کار روزگار نسته. یو څو وخت آرایشګاه و، خو وروسته به هر ورځ طالبان زموږ دروازې ته راتلل چې آرایشګاه بند کړی او موږ ته مالیه راکړي. د ورځې به درې تر څلور ځله راتلل، هر یو ته مو مالیه ورکوله، کوم مالیه نه ورکوله به د ورځ به موږ راوسته.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې انجونی او خزي د زده کړو سربیره له کار کولو هم نه شوي. د طالبانو حکومت تورن دی چې نه دی توانېدلی د افغانستان اقتصادي وضعیت مدیریت کړي، سره له دې چې نړیوالې ټولنې او همدا ډول نورو خیریه بنسټونو او هیوادونو ورسره پریمانه مرستې هم کړي دي. خو مدینه ادعا کوي چې پر دوی مرستې هم په عادلانه ډول نه دي ویشل شوي. عقلا یوه بله میرمن ده چې په مخکینی حکومت کې ګندون کې وه او له دې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ګټله، خو اوس بېکاره ده. دا میرمن وایي میاشتې کېږي چې د کار په هڅه کې ده، خو دا چې طالبانو پر ښځو کار بند کړی نه ده توانېدلې کومه دنده پیدا کړي. هغه وایي د طالبانو په حکومت کې امنیتي او اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی.
د اسلامي امارت پر اتاک سره وضعیت ډیر خراب شوی دی. د لمړنۍ توکو بای ډیر پورته شوی دی، د وړو او غړیو بای ډیر پورته تللی او امنیتي وضعیت هم خراب دی.
لدې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین په اړه خبرداري ورکړه. د سر صلیب نړیواله کمیټه د چنګاخ په درويشته مانیټه په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ډیرو خلکو ژوند تر اغیز لاندې راوستي. په دې راپور کې راغلی و چې 2020 کال د جولای راهیسې په افغانستان کې د خوراکي او نورو توکو بیې له 55 یو سل و سلنې ته پورته شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مشرتابه پلاوی غړی آزرخش حافظي وایي
یو دلیل دا غوړي چې په ملي سطح هم
دا قیمتونه جک شوی دي. دوام دلیل دا دی چې موږ په خپل ټول شین تقریبا واردو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوردو په شمول د غنم او اوله. دریم دلیل دا دی چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غورځیدل دي. تر ټولو مهم مسله دا دی چې د خلکو قدرت د خرید ډیر زیات شوی دي. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی د مشرتابه د پلاوی د غړي ازرخ شافیزی ته د څرګندونو بشپړ تفصیل وړاندې د سجرړو په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ. د سجرړو په دې خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه هم لرو او اونیس سپورت پروګرام هم لبي خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن په سعودي عربستان کې او نن د خلیج عربي هیوادو له مشانو سره هم درس د عراق او مصر له مشانو سره په یو سرمشیزه کې برخه اخلي. په دې سرمشیزه کې د راپورونو مخې د اجنډا یو مهمه مسله دا ده چې په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې زیات شوې دي. څنګه کېدای شي چې دوی دغه د غونډې برخوال په دې برخه کې لنړیوالو سره مرستې وکړي او دغه د بیو قیمتونه راټیټ کړي؟
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرمونه په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم نیول شي. دا سجرډو په ویب پانا sajiradu.com کې دا غوړه پرونو متن وبستل شي چې دا سجرډو لاري د ورځې پترس کې د سار لوو د ماشام تر وبجو پوری خبرو. همدارس زموږ 19 پروګرامونه تاسو دا سجرډو په ویب پانا کې موندل شي او ویډیوي راپورونه هم د سجرډو په ویب سټ کې تاسو انتظار دي چې تاسو وګورئ. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې سعودي عربستان ته تللی دی د منځني ختیځ له هیوادونو سره د $1 میلیارډ په ارزښت خوراکي موادو مرسته اعلانوي. دا مرسته به له هغو هیوادونو سره وشي چې د اوکراین د جګړې له کبله د غذایي موادو د کموالي له ستونزې سره مخامخ شوي دي. د دې مرسته په ارتباط د امریکا یو چارواکي ریټرنس اټانس ته معلومات ورکړي دي، خو ریټرنس اټانس د دې چارواکي د نوم له اخیستو ډډه کړې ده. ولسمشر بایدن پرون په چټکه د سعودي عربستان له پاچا او نورو مشانو سره وکتل. د دغو لیدنو کتنو تفصیل په دې راپور کې
د امریکا او سعودي عربستان په ګډه اعلامیه کې چې جديته د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له سفر وروسته خبره شوه، د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړولو پر مخنیوي ټینګار شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره درې ساعته خبرې وکړې. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خبره کړې ده، ویل شوی چې د امریکا متحد ایالاتونو او سعودي عربستان د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د مخنیوي پر اړتیا د ټینګار ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د بې ثباتۍ او د نورو تروریستي ډلو په وسیله د تروریزم د خپرولو لپاره د ایران د اقداماتو مخه ونیول شي. په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان د شاهي دولت د امنیت لپاره د امریکا پر جدي ژمنو ولاړ دی. جو بایدن په جده کې د سعودي عربستان له مشرانو سره تر کتنې مخکې وویل چې د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه کې د جمال خاشقجي د قتل موضوع مطرح کړه. د وویل چې محمد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لرل رد کړل. ویل چې د دې قتل عاملانو او مسؤلانو ته سزا ورکړي ده. جو بایدن پرون په جده کې سلطنتي ماڼۍ ته د ننوتو په مهال د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته لاس ور نه کړ او په موټي روغ بډ ور سره وکړ، خو پاچا ملک سلمان ته لاس ور کړ.
ویوا لا لیبرتا،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په منځني سپد دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته په واتس اپ کې پیغام را واستوي او همدارس د ټلیفون لارې تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه را واستوي. څو دا له نور اوریدونکو سره هم شریک کړو. البته که غواړئ چې د ازادي رادیو د پروګرامو په ارتباط هم خپل نظر را سره شریک کړئ تاسو کولی شئ. راپورونه مرکه او اوریدونکي. د هند پولیسو د احمد ظریف چشتي د قتل په تړاو د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی او د دې افغان د کورنۍ غړي غواړي چې له افغانستانه هند ته ولاړ شي څو د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. ظریف چشتي یو روحاني افغان و چې روانونه په هند کې ووشل شو. تفصیل په دې راپور کې.
احمد ظریف چشتي چې د روان چنګاخ میاشتې په 14 نیټه په هند کې ووژل شو. اوس یو ورور امید ظریفی چې په صوفي ظریف بابا مشهور دی وی هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپل ورور د خاور سپارل مراسمو ته هند ته لاړ شي. ښاغلي ظریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې د خپل ورور د قضیې په برخه کې عدالت ټینګ کړي.
موږ چې کله هند ته لاړو بیا خپل ورور خاورو ته سپارو او د خپل رور میرمن بیا له ځان سره دا غوړ کې و غختل او کې و نه غختل خپل خو خیده. کله چې یو ځوان مړ شي نو تاسو خپل په هی کې چې د کورنۍ حالت یې څنګه وي. موږ عدالت غواړو او د هندستان له حکومت نه غواړو چې په دې برخه کې عدالت ټینګ کړي.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ 28 کلن احمد ظریف چشتي چې په ظریف بابا مشهور و له تیرو څلورو کلونو راهیسې د هندوستان ممبئی ښار ته په 2 کیلومتره کې په ناشک سیمه کې ژوند کوه، هغه ځای چې نوموړی پکې څو موده مخکې ووژل شو. د هندوستان پولیسو ویلي نوموړی د روانې لمریزې میاشتې په 14 هغه مهال چې د عبادت د مراسمو خپل موټر خواته روان و د ډرایور په ځای کې ناست کس په سر وویشته. د هندوستان د پولیسو په وینا د دغه قتل انګیزه له 16 میلیونه پانګه وه چې د بل کس په نوم ثبت شوې وه. د پولیسو په خبره دغه سرمایه نوموړي له خپلو عابدانو ټوله کړې وه. د هند پولیسو د معلوماتو له مخې احمد ظریف چشتي د دې لپاره چې هغه خپله په هندوستان کې پناه اخیستې وه نشو کولی په خپل نوم سرمایه او یا جایداد ولري. د هندوستان پولیسو د دې پیښې په تړاو د څلورو کسانو د نیول کېدو خبره کوي، خو له بلې خوا په هندوستان کې د افغانستان سفارت بیا وایي چې د ښاغلي چشتي مړی یې د کورنۍ په غوښتنه افغانستان ته نه دی لیږلی او په تمه دي چې کورنۍ هند ته ورشي. د دغه سفارت د رسنیو برخې غړي خیر الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ نه غوښتنه دا ده چې د تدفین مراسم دې ترسره نه شي او هغوی ویلي چې مړی دې ورته افغانستان ته نه ورلیږي تر څو دوی هند ته راشي او هلته یې خاورو ته وسپاري. زموږ غوښتنه هم ښکاره ده چې پلټنې دې وشي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د احمد ظریف چشتي کورنۍ وایي هغه په اصل کې د هرات د چشت ولسوالۍ دی او څلور خویندې او یو ورور لري. خواجه احمد ظریف چشتي په دې وروستیو کې په ټولنیزو پاڼو کې د ډیرو افغانانو پام ځان ته اړولی و او په ټولنیزو پاڼو کې لیدل کېده چې هغه ته ډیر کسان د دعا لپاره ورځي.
یو شمېر افغانان د خوراکي او سون موادو د بیو له پورته کېدو شکایت لري. په افغانستان کې د خوراکي موادو بی ولې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه د پلاوي د غړي او زرخ حافظي نصر د سر شریکو
یو دلیل دا غوړي چې په ملي سطح هم دا قیمتونه جکسوې دي، حتی په امریکا او اروپا او په نړۍ وادونو کې هم قیمتونه جګ دي. په دلیل نرخ هغه شی نه دي چې په خوا وو. دوهم دلیل دا غوړي چې موږ په خپله تولید نه لرو، مصرف لرو، ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% را وردوو په شمول د غنم او اوله. په دې خاطر باندې بیندلی مارکیټ سره موږ تړلي یو. کله چلته قیمتونه جګیږي دلته قیمت جګیږي. دریم دلیل دا غوړي چې تقریبا 10% افغانۍ د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا غوړي چې د خلکو قدرت د خرید ډیر زیات شوی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د خلکو شکایت دا دی چې د ډیرو شیانو بای سید چې تاسو اشاره وکړئ چې په نړۍ کې هم د ډیرو خوراکي موادو بای لوړې شوې دي، خصوصا د اوکران جنگ ډیر اغیز کړی دی او خصوصا هغه هیوادونو ته دا مسله ډیره متوجه ده چې له اوکران او روسیې څخه واردات کول او وسې نشي کولای. لیکن افغانستان داسې ویل کېږي چې لا دا ستونزه نه لري. تازه د پیټرسبورګ په کانفرنس کې اقتصادي فورم کې یو شمیر افغان سوداګرو چې ګډون کړی وي غوښتل روسانو سره قراردادونه کړی دي چې په ارزانه بای به غنم واردوي، نو شاید نړیوال بازار سره څخه افغانستان متاثر وي، خو دومره ډیر نه لکه هغه هیوادونه چې په مستقیم ډول له دغو هیوادونو څخه پخوا واردات کولای شوی او اوس یې نشي کولای. اما فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت هم مالی ډیر لوړی کړی دي؟
ډیر درایل شتون لري. یو بل خو د کاست اف بزنس یا قیمت اوشه د تجارت په افغانستان کې ډیر زیات شوی پدې دي چې موږ د سویفت سیستم سره ګټه نشو پورته کولای. دا سوداګر چې خپل د مال د اخیستلو لپاره پیسې لګوي، نو مجبور دي چې د پت یا حواله له لارې دا کار وکړي چې هغه لګښتونه ډیر زیات دي. مثال په توګه یو میلیون کې مخکې $15 یا $10 ورکول خپل حساب استایي ترانسفر کول، اوس یو میلیون لپاره $15,000 باید پیسې ورکړي چې سراحو د کیټیګری دا قیمت د تواب شت د سر زیاتی او بل د بدګیزونه چې په افغانستان باندې دي د ځینې عادي لار ګټه پورته کولی نه شو، مجبور یو چې د نور غیر مستقیم لارې ووهو، او دا ټول د تجارت د تمام شت نرخ جیګی.
لیکن یو شمیر خلک وای چې کله د بایو د جنسونو بای لوړ شي سوداګر قیمتونه لوړوي، خو کله چې بیرته ټیټ شي، مثلا دوی د تیلو یا د جنو نور موادو یادونه کوي چې کله په نړیوالو بازارونو کې قیمت ټیټ شي سوداګر بیرته نه ټیټوي، هغه لوړ قیمت ساتي لزان سره.
داسې دي چې مونږ ان په انټرنیټ کې بدلی مارکیټ سره نخلول شوی یو، اما په عمل کې د مارکیټ سلریو ما ارزو کړ چې یو پیسې استول د کورسپاندنت بانکونو لالياري دغه سلوي خورز په بار کې نیسی، یعنی تر څو چې مال د ازي د 2-3 میاشتې په بار کې نیسی، مال چې راورسیدل نو هغه مال تر هغه وخت پورې چې خرڅیږي هغه نخ باندې خرڅیږي چې دا تمام شوی ورته، او یو څه د استفاده جو خلک هم شتون لري چې متاسفانه کوم کې هم د سینم ګټه وشته دي، او ځینې خلک یو موافقه کړې هم د شتون لري د سوداګر په منځ کې چې هغه د خلکو د مجبوریت څخه ګټه پورته کوي او وړي چې ډیر پیسې ترلاسه کړي.
آسرخ شافیزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه غړی.
دا زده را دی د خبري اعلان سم دا هله د چیز ما ژغ ته اتصالات شبکې تر ولړپور نمائندگانو په سیدات ما ژغ ورسوي چې په خوای مشته په سل افغانۍ 1500 د کیرا کولی اوس په 1600 افغانۍ 1500 د کیرا کینو د خپل وړاندیزونه را باندې ګران کړي، نو زما دا هله ده چې بیرته دوی د خپل وړاندیزونه راکښته کی زکه چې مرز اقتصاد د زوړ پور دی. والسلام په احترام.
ما دا زادې رجو سلام پښتنه ده چې د بیسنګ سیم کارتونه چې نمایندګۍ تورسه ګرسره یو د نن نه درکې دا ودی خپل خرڅې کڅنګ دی. زما غوښتنه تر لوړپور چروک پر ورسي.
زه زه ول حق د هلمند د ولادت نادالې د ولسوالۍ د شورا د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. دلته د امرستي راځي دا غوزه والا ته چراسي مرسته بالا مسجدانه کې نګرځي فقط غوزي کې راسي ایتانه له تکشيني دغه منطقه خلک چې غوزي ته نږدې هغه خلک ته مرسته رسي را نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسيږي. اسماعیل د شتازما پیغام نه شر کې چې دغه خوته مشران دا خبر ورسې چې دا ایتانه چراسي مسجد پر مسجد وګرځي د غوزه والا دي پر مسجد مسجد وګرځي چې دا ټول خلک ته مرسته ورسيږي.
د خوشی ولسوالۍ په سیمه کې پرون د پنج شنبه په ورځ د خوراکي توکو په پروژه کې موږ په خپل حاضر وو چې د افغانستان د خوار غریب دولس د ملت حق چې 3500 کسانو ته دغه پیسې دي په حساب سره راغلي په کې شمارل شوی. په هر حال 3500 کسان د 3500 کسانو نه 800 کسان ته دغه پیسې دي راغلي، دغه نه پورته دغه 3500 کسانو نه پورته دغه 3500 کسانو مثال حق چې کوم دی د حکومت تقسیمي او کوم ځای ته ځي، نو دا خو دغه ولسوالۍ مربوط خلک دي او تذکيري حساب دي. باید چې د افغانستان خوار غریب مظلوم ول سره دا زیاته او خیانت و نه شي او نه شخصي جبوت لاړ شي.
دا ساجر ډوډۍ او شمیر اوریدونکو سب چې پیغامونه مو اوریدل.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 0040 22 11
سلرويشت دوا سو یو شمیره بیا تکراروم 00400 دواويشت یولس سلرويشت دوا سو یو
د سجلړو پروانه خبرونه کې وړاندې تاند څنګ پروګرام لرو او د سپورت اونیس پروګرام مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخ کړو لاند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دوړو خو ترمن دراتونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو او د غونډې په ترڅ کې افغانستان سره د بشری مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دې دوه مشانو په ورته وخت کې د جدي فشار کې په خپل پرونی کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاد کړ او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. رویټرز سرنن سی ویجا پوری امریکایي چارواکي په وینا چې نومې نه دی اخیستی سرګندوي چې ولسمشر جو بایدن به نن د عربانو په سرمشیزه کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د یو میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د خلیج د شپږو هیوادو د مشانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق له مشانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د شغونو له پورته کېدو سره خلکو پناځایونو ته مخه کړه. د زنګونه یو ورځ وروسته تر دې وشغول شول چې د اوکران په یو شمیر ښارونو کې روسي ځواکونو سخت بمباری وکړي چې پکې پلسکونو کسانو ته مرجوب لواوښته. تودې او وچه هوا چې بادونه ورسره دي د اروپا په جنوب کې د لګېدل یو اورونو د مخنیوي چاري ټکنې کړې دي. دا اورونه په ځانګړي ډول په فرانسې او پرتګال کې پراخ شوي، خو تیر اونۍ په کوریشیا، یونان او اسپانیا کې هم اورونه لګېدلې وو. د فرانسې په ځنګلونو کې نن 15 مده چورونه لګېدلې دي او د اطفای شاوخوا 300 کسان هڅه کوي چې دا اور مړ کړي. د حواله لارې هم د دې اورونو د وشلو هڅې روانې دي. په پرتګال کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یو الوتکه د اور وژنې د عملیاتو پر مهال ولوېده او پیلوټ یې ساور کړ.
The Lobo le Maidana.
Manichazad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان په یوه بلی ونیځ خبرونه کې محرکلې کوم درنو دوستانو ستړي مشي. پروانه خبرونه کې به واوري چې د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسی سیال تماته ورکړه. په دې اړه به د خاغلی هوتک احساسات در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې د شپږیزي لیگ اتم پړاو سیالیو ته تیار روان دي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اختریزي سیالۍ پای ته رسیدلې دي، خو په پایل کې د تیریونې مهمي ورزشي پیښې.
د آزادی مبارزه یا فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کراساندور ښار کې وسوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیوي پیغام کې وویل: د خدای په نوم زه هم خپل بریا ټول ملت مبارکي وایم، ټولو ته دې مبارک وي. د افغانستان د آزادی مبارزه یاد لوبغاړي له دې مخکې هم ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې. د افغانستان د شلکلن فوټبال ملي لوبډله د آسیا اتلولۍ په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره ځان چمتو کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه چمتووالی په کابل کې د احمد ضیا عظیمي تر نظر لاندې کیږي. د دې ریاست معلوماتو له مخې د هیواد د شلکلن فوټبال ملي لوبډله په جی ګروپ کې له عمان، تایلند او فلیپین سره لوبې لري چې دغه سیالۍ به د سپتمبر له 10 تر 13 پورې په عمان کې ترسره شي. د یادونې وړ ده هغه لوبغاړي چې له ولایتونو دغې ملي لوبډلې ته پیژندل شوي کابل کې د شلکلنو ملي لوبډلې تمریناتي کمپ ته بلل کیږي. کابل کې د پاور لفټنګ کلاسیک منتخب سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې کابل کې د افغانستان د پاور لفټنګ کلاسیک پنځم پړاو منتخب سیالۍ پیلېږي. د ریاست لیکلي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې شنبه په ورځ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست مقام 1500 جیم کې د درې ورځو لپاره ترسره شي. د دې ریاست په خبره په دغه سیالیو کې بعد د کابل ښار پاور لفټنګ 15 کلبونو څخه تر 160 زیات ورزشکاران ګډون وکړي. یادې سیالۍ د سنی کټګوریو نوې ځوانانو او ځوانانو ترمنځ په نه وزنونو کې له 350 کیلو ګرام څخه تر 160 کیلو ګرام پورې ترسره کیږي. او افغان لوبغاړي سلیمان بهزاد د سوکوهنې په سیالیو کې میډال وګاټل. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان سوکوهونکی سلیمان بهزاد د دې رشتې په نړیوالو سیالیو کې چې په جرمني کې وسوي د میډال ګټونکی شو. سلیمان بهزاد په دې سیالیو کې خپلو ایټالیوي، جرمني او کینیايي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د ډبلیو بی سی میډال په خپل نوم کړ. د بدني روزنې او ورزش ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د دیارلس هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له افغانستانه سلیمان بهزاد د دې سیالیو ګډونوال و.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. په ننګرهار ولایت کې د رسنیو د خبریالانو ترمنځ د کرکټ دوستانه سیالۍ د دوست راډیو په تلوالۍ پای ته رسیدلې. د کرکټ دغه 12 اوریزه سیالۍ ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې لخوا ترتیب شوې وي چې په کې 11 غږیزو رسنیو ګډون کړی و. په ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې مسؤل استاد شفیق الله رحماني د دغه سیالۍ د پای مراسمو کې وویل د سیالۍ څخه موخه پر رسنیز ډګر او د لوبو په برخه کې د خبریالانو او د رسنیو همکارانو ترمنځ د ښې همغږۍ او همکاري رامنځته کول او دغه چاره په راتلونکي کې هم دوام کوي. نوموړي د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالیو په ښه ډول ترسره وي کې د ټولو ګډونوالو رسنیو له مسؤلینو مننه وکړه چې په دې برخه کې پوره ونډه اخیستې وه. زموږ غږ آزادي راډیو نه اورېدل نو اورېدونکو لکه وړاندې مو چې واورېدل د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک تیره شپه په یو سخته سیالۍ کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. له سیالۍ وروسته مل خغلي هوتک پوښتل چې څومره قوي سیال سره مخامخ وو.
به له شکه چې د لوبه کې له قوي سیال سره مخ شوی ولم ځکه چې د ډېرو میدانو تجربه درلودله خو خوشبختانه لوبه مو ګټله. بلې بریا پستله ولم چې باید بریا د افغانستان کم او پروسه کې ډېر ګڼ شمېر افغانان زما سیالۍ ته راغلي ول. زه ډېر واڅولم، تشویق کړم، یعنې د هغو راتګ هم زما لپاره یو مثبت انرژي وه. له دې وروسته نور پلان لرم، له خیره چې لږ څه ژوبل یم. دوه هفتې ډاکټر راته استراحت راکړی، نو وروسته له دوه هفته به تصمیم نیسم چې بیا هم لوبو ته چمتووالی ونیسم چې بله لوبه مې چیرته. ساعت میں اس کا تر شپ نہ وقت شب خانہ کیوں ساعت میں کھانا خوراک ویل دو ہفتے تو نہ بھائی ورزش ہو کیا بھائی سرات ہو.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتکو افغان کرکټ بورډ د شپږیزي لیگ اتم پړاو سیالي لپاره تیاری روان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی رادیو ته ویل چې د شپږیزي په دې پړاو سیالي کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمیر ځوان لوبغاړي لوبيږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو ستري سیالۍ که څه هم تیر کال تر سره نشوې، خو سږ کال یې د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی راډیو ته وویل
دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. انشاءالله چې په ډیر ښه شکل باندې به په کابل کرکټ لوبغالي کې دغه لوبې ترسره شي او د تماشا کوونکو لپاره هم پوره تیاری او چمتووالی نیول شوی ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او له نږدې نه دا لوبې وګوري، د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږزي په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبيږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیات شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل بازان، سپینغر پړنګان، بوس ساتون کې مساینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبيدي. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمې دي. د کرکټ افغان مینول او څارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي، دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د بیلی لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لاخ روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د روانې جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي، د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مې دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ دا سیالۍ د ملي سپورټ تلویزیوني چینل له لورې په ژوندۍ بڼه ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راوروسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو به د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اخترېزې سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې ور باندې برابر کړی.
دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یک شنبې په ورځ پیل شوې وه او د پنج شنبې په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په 100 کسان راغلي وو او د توپ له هر شوټ سره به یې چکچکې وهلې. دا دغه سیالۍ اتل ولی په تړي کلی پوری اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپل کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحد الله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د اولمپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په مخه مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي اولمپیک کمیټه دې په دغه ځای کې لښته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د تړي یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهش ده پدراسیون نداری چې د موږ غږ دیواروي. دغه سیالۍ چې په لاره اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خونه هیڅ نه تشویق کیږي، نو د ازادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو، باید د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړې لوبډله جوړه شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلی لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړ او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته مبارک یا په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره د غلوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 45 پیدراسونونو 24 لوبې روزنې سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې ټولو برخو ته پام واړوو
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجي خالص له لورې پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لورې د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تیجا چونې سیالۍ هم تر سره سوې چې تر ټولو وړاندې د لوړی کلی محمد عامر تیجا وسوروله.
درنو اوریدونکو واموریدل چې ته میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اخترېزې سیالۍ پای ته رسیدلې. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونو کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیوادی به بل خبرونه ته هر کله کوم. دا دیونه په خبرونه کې به ووري چې زینس د کون کې او محصولان په ټولګي کې د استاد لیکچر نه لیکي او پر ځای سپتوی او اکسونه اخلي.
کله چې په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر سپتوم او هم خوا ګرته نیسم،
د یادښتونو نه اخیستل او د لیکچر سپتول کومې پایلې لري؟
ځان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي، پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هغه سی یادوي.
او که زده کوونکي او محصولان لیکچرونه سپتوي یا له تختی عکس اخلي، څه ډول یې په ګټوره توګه تعقیبولی شي؟
نوټم واخله، درسي جزوم واخله، کتاب واخله او دا درې کار چې کوي دغه هم سب کا خیره، څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري.
نن سبا چې د ټکنالوژي کارونه ډیره شوې، په هره طبقه خلکو او کارونو یې تاثیر کړی. حتی اوس دا ټولګیو دننه هم دا ټکنالوژي په دې خاطر کارول کیږي چې د استاد لیکچر ثبت شي او زده کوونکی یا محصل له لیکلو پرې ځان خلاص کړي. ټکنالوژي که څه هم اسانتیاوي ډېرې کړې دي، خو ځینې لا هم په دې باور دي چې هر کار باید د ټکنالوژۍ په مټ ونه شي او انسان خپله هم هڅه وکړي چې ځینې کارونه وکړي. یو له هغو څخه هم په ټولګي کې د نوټ اخیستل دي چې اوس یې ځینې زده کوونکي او محصلان ثبتوي او یا هم له تختی عکس اخلي او استاد ته ښیي چې دی هم درس وایي. ملیحا د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ده. هغه وایي د استاد لیکچر ثبتوي او په کور کې بیا اوري.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر ثبتوم او هم غوږ ورته نیسم او په کور کې بیا د چې زه هغه درس له مخې زده کوم، ماته دا ډېر ښه توضیح وي، لکه چې ښوونکی اوس دلته ماته په کور کې هم ولاړ ده او ماته دغه درس بیا را زده کوي او بیا مره تشریح کوي، او دا ما ډېره لپاره ډېره اسانه طریقه ده او زه په دې طریقه ډېر ښه کولی شم چې درس ووایم. په کور کې لومړی زه هغه لیکچر چې استاد ورکړی یا نوټ چې په تخته لیکلی د هغه ځله مخې نن وایم او هغه ښه زده کوم، او بیا څو ځلې یا دوه ځلې یا درې ځلې زه د استاد لیکچر بیا هم واورم. او داسې وختونه هم شوي دي چې ما هېڅ هغه نوټ چې استاد تختې له مخې مې لیکلی یا چې استاد راکړی هغه مې هېڅ نه دلی، یوازې مې هغه د استاد لیکچر چې ثبت کړی و هغه مې اوریدلی، او دا زما لپاره ډېر ګټور تمام شوی ده.
له پوهنتونه فارغه لیزا د لیکچرونو ثبتول ښه خبره بولي، خو نوموړی زیاتوي چې ثبت شوي لیکچرونه باید په سم ډول تعقیب شي، کنه یوازې ثبتول زده کوونکو او محصلانو ته هیڅ ګټنه رسوي.
کچری یو محصل ونه سی کوي په مختلفو دلایلو پر اساس نه سی کوي چې راسی سیم ته حاضر سی، نو دای کوي چې د دې څخه استفاده وکي او د درس پاس پات نه سی. او ځینې محصلین مثال کا سوال ورته پیدا کیږي، مثال په کتاب کې یو موضوع ډیر مغلق کوي او دای نه سی کوي چې حل کی، نو دای کوي چې برته د استاد لیکچر واوري، داغه مثالونه چې باغه ورز استاد ورکړي نو داغه صبرته استفاده وکي او وکوي چې هغه سوالونه چې دته پیدا شوی دي هغه حل کړي، نو دا هم یو مثبت پوینټ دی. بل مثبت پوینټ دا دی چې کچری دا محصل په درجه کې اوسې ځغه کوي سي چې ډېر ښه ځان ورسي، کچری اوسله البته ولدي چې برته دا واوري ټوله، نو کدوا پلا مو شاینې لیکچر اوریدلې نو فکر وکړي چې اتمن په مغز کې دا ښه ځای نيسي او کوي سي چې برته دا غسه هغه پوینټونه چې په هغه ورځ مور سمې سي وي دي برته دلته تکمیل کوي، نو دا هم کوي سي چې مرسته ورسره وکړي.
خو جان محمد منصور چې په عامه اداره کې ماسټری کړی وایي که زده کوونکي او محصولان خپل ټول کار موبایل او ریکارډر ته پریک دی، ټولګي ته به تک بې ګټې وي.
دلیل هم دا ده چې کچیر ته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوټ عکس واخلو، بیا زموږ ټولګي ته تګ بې معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوټ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره یو وړوکی نوټ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به دا وي چې دوی به ډیر متوجه وي، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډیر متوجه ډیر څه به زده کیږي، او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي دا به ورته بیا تکراریږي.
ولی آریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز ښه نه بولي، خو دی وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوټ څخه کاپي انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ته بل جوړ کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چېرته یو محصل یا زده کوونکی په خپله نوټ نه اخلي، بلکې د خپل ټولګیوال د نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېرې مهمې نقطې نه وي یادداشت کړي، ممکن نوټ یې نیمګړی اوسېږي، ممکن ناوخته راغلی اوسېږي. بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي، د لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپله زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. که دی په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ ته په تمه وي چې زده کړي، نو که چېرته یوازې ریکارډ کول کافي وای یا د بل چا څخه کاپي کول د نوټ کاپي وای، نو ولې خلک مانتونونو ته ځي، ولې خلک ښوونځیو ته ځي؟
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار ایمل خمر وایي زده کوونکي او محصلان باید ډېره هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس په اړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په ثبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپلو کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خو دا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ځای کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوندې موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات یې خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
پتان دی څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختیاک څخلي، دا د کار پایلې به څه وي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومي د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
در ځوانان په صنفونو کې د لیکچرونه لیکنه ریکارډ کوي، تاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین ټمبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي، او بل عمل دا دی غاړي چې مثلا راشي نوي دقیقې یا یو ساعت صنف ته راشي او ډېر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي، په پیسو باندې هر ورځ راځي د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا ازموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل ټمبل مخته کوي، هم محصل نشي کولی څه زده کړي، یوازې میخان نیکی دی امتحان په شپه درس وای امتحان ورکی بس، بیا څو ورځې وروسته هغه د یاد وزي، باید مسل هر شپه هر ورځ هغه واوري. اما کچیر ته نوټ ولیکي، کچیر ته کتاب ولولې او درسي جزوه واخلې، هغه ستاسو سره همیشه د تل لپاره وي او میشه وای، ځکه چې چې ته لیکې او بیا هغه وای دا ډیر ګټور تمامیدای شي چې ته راتلونکي کې یو فنی یا مسلکی یا تخنیکی کس ته نه جوړ شي او فهم او تفهیم خو کوي. اما میخانیکی او څه زده کړی نو هغه یواز غاک سپتاوی او بیا ځای د امتحان لپاره یا د ازموین لپاره هغې ته چمتووالی نیسي. زیاتر محصلین دغه یوه اسانه لاره غوره کړې ده چې دا کار وکړي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروفه وي، یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي اما ذهنن بل ځای وي، د صنف څخه بهر، ځکه مطمئن او ډاډه دی چالی تلیفون ښایي غاک سپتوي نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. صنف ته راځي یوازې د تفریح لپاره، صنف ته راځي یوازې دا چې موبایل کې کار وکړي. هغه ظاهرا استاد ته ښایي چې زه د درس وایم تا غاک سپتوم، چې بیا کور ته ځي هغه وخته غورځوي یا هغه اصلا بیا دوام ځل دریم ځل نه اوري، یوازې استاد دوکه کوي چې زه غواړم مثلا زما هغه نمرې راکړه. که چېرې استاد ورته وایي چې ولې متوجه نه یې درس ته، ولې نوټ نه لیکې، ستا درسي جزوه چیرې ده، ستا کتاب چیرې دی، بیا بیرته هغه ورته وایي چې استاد دا زه ستا غاک سپتوم بیا کور کې چمتووالی نیسم، او بیا په ازموینه کې چې راشي کمترینه نمره هماغه اخلي. اما ظاهرا استاد ته په صنف کې دا وایي چې زه درس وایم، زه لایقه یم، دا کار کوي.
استاد کله داسم کېدای شي چې ټیکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل ورک شي؟
هغه ته باید هغه نوټ ولري، نوټ باید اتمن ولیکي. زه طرفدار دې نه یم چې واځي غاک سپ شي، زه طرفدار دې یم چې نوټم واخله، درسي جزوه هم واخله، کتاب هم واخله، او دا درې کار چې کوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې دغه غاک سپ کا خیره څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري. ولی کته واځي راځي غاک سپ تاوي، نه نوټ اخلي، نه کتاب لري، نه درسي جزوه لري، ته هم نشي کولای چې سم ولیکي، هم نشي کولای چې سم وای او دی وینا فن زده کړي. نو زه طرفدار دې یم چې هم نوټ واخله، هم جزوی درسي واخله، هم کتاب واخله، او هم غاک ثبت کا. ځکه ستاسو خبره باندې کې راشي موبایل ورک شي، ولوی کی چیرې مات شي دسکا، یا څوک پټ کی دسکا، یا نور ستونزې رامنځته شي، اما که چیرې نوټ ولري، که چیرې کتاب ولري، که چیرې درسي جزوه ولري، هغه تل ستاسو سره شته. او زه دې واقعا طرفدار یم.
اوس د ټکنالوژي ډیره ښه ده ستاسو په وینا یوشتمه پیړۍ کې، او باید کار واخیستل شي. نو کده شي چې د دې د بارز ټکی راته وایي
مثبت د دې چې تخه کولای شي کله چې وشي اوري، ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري. یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کیږي، تل په ذهن کې پاتې کیږي. یو څوک چې ښه اوري، تل په ذهن کې پاتې کیږي، نه کولای شي نور ته انتقال کړي ویلې کوي. نو دا خدای. او بل مثلا په صنف کې استاد لیکچر چې ورکوي، کله کله استاد نوټ نه ورکوي، کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي. دا د دې سره مرسته کوي چې څنګه غلره د موغو د غږ نه څو څو ځلې کوټه لاړ شه، فرصت لري، کافي وخت لري، هغه مهم اړین ټکی یاداش کړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Thank you. لگ ما په اشاره